سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تښتونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیرکا پرون جمعه په یو کانفرانس کې وویل په 2024 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي، روغتیا پالان، د مرستو رسولو پرسونل او د بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. هغه د نړۍ په سطحه د وژل شویو بشري کارکوونکو شمیر تر 201 زیات یاد کړی دي. په فاریاب ولایت کې په دوو ټرافیکی پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 15 کسانو د مړینې او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس د طالبانو په تر کنټرول لاندې نن دا خبر ورکړی چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي دغه ټرافیکی پیښه پرون جمعه جوزجان ته په لویه لاره او په پښتونکوټ ولسوالۍ کې شوې ده. د دغو پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. افغانستان ته له ایران او پاکستان د 141 کورنۍ یو د ستنیدلو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس د طالبانو پر کنټرول لاندې دی خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاري 21 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاري 44، د نیمروز د وریخم په لاري 950 او د هرات د اسلام کلا لاري 41 کورنۍ هیواد ته راستنی شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوښه که په جبري ډول افغانستان ته راستنه شوې دي. له پاکستانه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د کور می اجنسی چارواکي وی هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنز په تازه شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د کور می مرستیال کمشنر جاویدالا مسید پرون نا وخت د ساده رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کنج کې پیل شوی او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده. نو موري ویل چې په دین خطو کې تر وسه دواړو خو او تمر جوړ لا وخته ده. چارواکو تر وسه د 15 کسانو مړینه تایید کړې خو نی دی ویلي چې په دوی کې څو تنه شویا او څو تنه سنیان دي. امرستیال جاویدال مسید ویلي شخړه ناڅاپي پیل شوی او د سیمې حالت دومره خراب دی چې له انتظامی چارواکو سره یې د مخنیوي لپاره وسایل هم نشته. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو لمخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وافا خبری اژانس د په تازه حمله کې د وژل شویو شمیر 8 تنه یاد کړی دي. دا اژانس وایي د غزې ښار په شمالي ولسوالۍ شجاعیه کې پر یو کور هم حمله کې خلکو ته مرشوب لا وخت دي. د اروپای پارلمان مشر روبرت راماتسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشپړ تهاجم پر وړاندې د ځان دفاع لپاره د اوږد واټنه توغندیو د کارونې ملاتړ وکړ. هغه له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاوروس په نوم د اوږد واټنه توغندیو د سکا سم د لاسه جګړه ځپلې اوکراین ته ولېږدوي. ماتسولا په هغه مرکه کې چې نن د دوه ورځپاڼو خپره کړې ده ویلې دي چې کله چې له هغې پوښتنه شوې هغه هیوادونه چې اوکراین ته واټانه توغندي ورکوي آیا اوکران ته باید دا اجازه ورکړي چې په روسیه کې دننه پر اهدافو یې وکاروي؟ هغې ځواب ورکړی دی. هاو د ناټو سرمنشي مارک روټا پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د فلوریډا ایالت په پام بیچ کې له منتخب ولسمشر جو بایدن سره وکتل. د ناټو ویاندې فرح دخل الله نن په یو لنډه اعلامیه کې وویل هغوی د هغو نړیوالو امنیتي مسلو په اړه بحث وکړ چې ناټو تړون ورسره مخامخ دی. ناټو تړون د هالنډي رسنیو د راپورونو په اړه د تبصرو غوښتنې ځواب نه کړې. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د ناټو سرمنشي مارک روټا چې د هالنډ پخوانی صدر اعظم دی د هالنډ په یو دولتي الوتکه کې تر ټرمپ سره له کتنې وروسته فلوریډا ته تللی دی. روټا له هغو اروپایي مشرانو دی چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره یعنې 2018 څخه تر 2020 کال پورې له هغه سره ښې کاري اړیکې درلودې. د خبری مجلې ته موزه فرشته صاحب د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ او هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو راستنه شوي دي خپل ستونزو خبرې کوي.
زمنګ کول نه د کور وسایل هر څه په سیلابونو کې له منځه لاړ. نو اوس د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هېڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي.
معترضو افغانو میرمنو او اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی خط لیکلی دی.
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو سرورونو ته اشاره شوې ده.
د اوروزګان ولایت تر څنګ بهرني راپورونه هم شته. را سره اوسئ، ټول به په دې خپرونه کې واورئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری مجله ته مو بیا هم هر کله کوم. دا سرپناه نړیوال کلستر جی اس سی وای د بیلابیل ستونزو لکهوله بس باندې شپک سو زر ارمن کسان په افغانستان کې ل ژمنۍ مرستو به برخه پات شي. په همدې ورته همدې وخت کې ل طبي افاتونه زیانمن شوی کسان او هغه کسان چې ل غونډي او هیوادونو راوتلې دي ل خپل ستونزو غږیږي. دغه ستونزې او د خبرې په دغه راپور کې ووري.
د ژمی پر رسیدو او د اړمنو کسانو د مخبرزیتیدون کوستونز او ننګونو پړه د اندیښنو په دوام تازه د سرپناه نړیوال کلستر یا جی ایس سی وایي چې سلګونه زر اړمنو کسانو ته به په ژمی کې مرسته ورونه رسیږي. دغه کلستر چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ، یون ایچ سی آر او نورو اړوند بنسټونو سره په ګډه کار کوي، پرون جمعه د نومبر 22مه په یو راپور کې ویلي چې د بیلابیلو ستونزو له کبله باید څه باندې شپږ سوه زره اړمن کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په راپور کې د بودیجې کمښت پر ښځینه کارمندانو محدودیتونه او بیوروکراسي د مرستو د نرسیدو لوی لاملونه بلل شوي دي. په راپور کې دا شان راغلي چې که څه هم د روان 2024 کال د جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې له اړمنو سره د سرپناه په ګډون بیلابیلې مرستې شوي، خو لا هم د عاجلو ژمنیو مرستو لپاره 40 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د راپور له مخې طبیعي آفتونو څخه زیانمن شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کډوال تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي. په همدې حال کې له طبیعي آفتونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ بیا وایي که د هوا تر سړېدو ورسره ژمنۍ مرستې ونه شي نو له جدي ننګونو سره به مخ شي. د بغلان ولایت اوسیدونکي او له طبیعي آفتونو زیانمن شوي مرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ کورونه د کور وسایل هر څه په سیلابونو کې له منځه لاړ. نو اوس د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هېڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي. چارواکو څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. نو که چېرته موږ سره مرستې ونه شي د ژمي کې به ډېر مشکل سره موږ مخ شو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
وادي موږ ته ډېرو خلکو راکړي، د حکومت هم وادي راکړي، خیریه بنسټونو هم وادي راکړي، دمداسې بهر میشته افغانانو موږ سره وادي کړي. نو د دوی ته په تمه یو، د ترګې په لارې یو، د ټولو خیریه بنسټونو حکومتونو حکومت منې همدا غږ ده چې موږ سره نیو د تحصیل او د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلې وه چې یوازې په هرات کې 15 زره زلزله ځپلې کورنۍ د سرپناه له نشتوالي سره مخ دي. په تیر اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم خبرداري ورکړی چې اوسمهال 20 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان له ګاونډیو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال هم وایي دا چې امکانات نه لري نو د ژمي را رسېدو ته ډېر اندېښمن دي. محمد قادر چې 4 میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه راغلی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د 4 میاشتې کې چې موږ دلته راغلي یو، ډېر په بد وضعیت کې، هر چا ته چیغې وهو، هر دفتر ته، خلکو ته چې موږ غږ واوري، ژمی راغلو، هوا سړه ده، زموږ ماشومان، موږ حتی بل چا کور کې، زموږ خپلوانو کور، د هغې سره موږ اوسېږو تر څو به سړی اوسېږي پردیو کورونو کې.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون ځپون کې سپې په افغانستان کې د ګڼو ویجاړیو قربانیو ترڅنګ لسګونه زره کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړ وستلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو د ژمي پر رسیدو د غواړمنو ته د مرستې رسونې په اړه وار له مخه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
له زده کړو به برخې شوي افغان نجونې د هلکانو په څیر زده کړو ته د لاسرسي د حق غوښتنه کوي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلې نامعلومې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. په دې اړه دې راپور ته غوږ شئ.
په شرایطو کې دا و په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکشه.
د کابل خار اوسیدون کې سوسن چې د خونځي له خلاصولو وروسته سره لوړ زکړو پاتې شوی ازادي رادیو ته ویل
چرا شرایط کې داو په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکشه.
ولی شرایط می دهیلو پر وړاندې خند شي. هر ورځ په خیال کې می دا وی چې د ازموینې د میستر شبکینم او د کانکور ازموینې پوښتنې به ځوابوم. د هرې ورځې په تیرېدو نهیلې مې په وجود کې ریښې غلوي. دا چې ولې زه له کانکور ازموینې پاتې یم.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي حماسه چې تر شپږم ټولګي زده کړې کړې دي خو د طالبانو په بیا واکمنېدو له زده کړو راګرځول شوی ازادي راډیو ته وویل
ما د خطر سنف ششم بدم
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل. تل مې دا هیله لرله چې ښوونځي ته په تګ سره خپله راتلونکی روښانه کړم، خو داسې ورځ راغله چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. دا خبر زموږ لپاره ډېر ویرونکی و او نړۍ مو تیاره شوه.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لوڼې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لوڼې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از ما دختره کنیم دیگه سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیوه از ما یه ولور ده پانتون ده دویم سنف محصله و او بله هغه ده خوانسی ده یه لسم تولگیز ده که اون که وچه لازدک رو پاتش بی ده اغوی پا استعداد می افسوس رازی
خانمون ده نو از درس معروم شدن وای پا استعداد از نمی دختره که
د قمر په نوم یو مور په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکوي.
سه سال است که مشان به خانه هستند.
درې کله کې چې لونی مې په کور کې دی، روحي او رواني په دوي وضعیت ښه نه دی. هیله لرم چې درس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حق ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولی شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولی شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همدارازې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې چې له کبله یې د هرې ورځې په تیرېدو ډیری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړې دي. دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د غونجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کیږي، ځکه په خبره هر کال ډیری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
له زده کړو بې برخې شوې افغان نجونې چې خپلو ستونزو غږېدې په ورته وخت کې معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقونو فعالانو هم د امریکا منتخب ولسمشر ته په همدې اړه یو پرانیستی لیک استولی دا چې څه دی په دې راپور کې واوري.
یو شمیر افغان معترضو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یو پرانیستی لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوی د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوحې تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی، بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده. د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده. همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړون د کورنۍ نوړه پایلو سربېره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړې کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالې ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز رکماز دولت ترامپ
زموږ لمرانه غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه شي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه شي.
افغانستان انجام داده
خود سیاسي چارو په اسدالله ندیم مې د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
لغوه توافقنامه دوحه
د دوه د تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولای شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت لدې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د فضا او د بشري حقونو یو شمیر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوهې له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی، تیر شپه د ایپل په نوم په ټلویزیونی شبکې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکې ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدام راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا چې په دې فلم کې څه وو په دې اړه جزیا بله فیروزي عزیزي واورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړای. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي، وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي. خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حقپرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د معترضو ښځو ډلې غړې زهره حقپرست بیا
په تاریخ 14 نومبر 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در اپل تیوی برنامهش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو او د نومبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د وترګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام راړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل
هاي سبات تاسو د دې قیمت ورکړي دا ډیره لری نه ده او د توقع خلاف هم نه ده ځکه چې طالبان په پرلپسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي خو موږ یې تل ردوو او وایو نه دوی هغه طالبان نه دي
ډوډۍ او سرګل مستند فلم د اپل ټي وي په نه غورو فلمونو کې راغلی چې تیر شپه یې نندارې ته وړاندې کړ اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وسامیو بهرنی موضوع د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوی حمله کې لکتر لګي ولس کسان وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیا شوی دي دا چې نور حال څه دی په دې راپور کې ورته وښی
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوی حمله لشتل لږه یو ولس کسان وژل او پلازګونو نور تپیان کړل په همدې حال کې ډیپلوماټان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي ځکه د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکونکي په نړیدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي دا تریوی اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلرمه حمله ده دا حمله داسې وخت زیاتې سوي چې د امریکا استازي اموس اوکشتاین تیر اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغه وسلوولو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري د لبنان روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي د دغه شخړو او جګړې لکبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر دریمه برخه یعنی 200,000 کسان کډې کول ته اړ شوی دی د اسرائیل په شمال کې د توغندیو بي پيلوټ الوتکو او میزایلو د حملو لکبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتيري او نږدې 50 ملکيان وجل شوی دی
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې په دې وروستیو کې یو شمیر غړي د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبانو حکومت هغوی ته د کار زمينه نه ده برابر کړې په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښی
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې غړي په دې وروستیو کې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبان حکومت لخوا دوی ته د کار زمينه نه ده برابر شوې په نیمروز ولایت کې د و پخوانی معتاد کورنۍ غړي دا کوي چې د طالبان حکومت دوی یو خپلوان چې په نشي توکو روکتي و دغه ولایت څخه کندهار ولایت ته د درملنې لپاره وړي و خو د په خبرې تر درملنې وروسته د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل هغه بیا په مخدره توکو روکتي شو هغه چې نو غوښتل نو می په راپور کې واخیستل شي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
په وخت کې کس کې احتیاط داره ترک
میکنه کله چې یو کس احتیاط پرېږدي او هماغه کمپ یا کوم ځای نه چې بستر وي راوځي دولت د دوی لپاره کومه برنامه نه لري که کومه برنامه دوی ته جوړ شي چې دوی هم بوخت وي او هم عاید ولري له موادو څخه بل لري پات شي او بیا به نه روږدي کیږي
همه که از مواد دور باشه کنه پس دوباره رو به احتیاط نداره خیلی خوب میشه
د هرات ولایت اوسیدونکو جمشید وای مامای په خوا په نشي توکو روکته و او په دې ورستیو کې دغه ولایت لنشي توکو سره د مبارزې لپاره مرکز څخه رخصت شوې دی هغه په نشي توکو روکدو کسانو ته د دوی تر درملنې ورسته د طالبان حکومت لخوا د کار د زمینی برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ
ماما از کمپ متاتین تازه اومده وضعیت خیلی
زما ماما تازه دروغ دو کسانو له کمپ څخه راغله وضعیت ډیر ښه شوی خو ډیر اقتصادي ستونزې لري چې امکان لري وضعیت لمخ کې څخه بهتر شي باید د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي او یا هم ورته د کار زمينه برابر شي
د د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د نومبر له 12 څخه تر 13 پورې په خپل ایکسپانه د جلا جلا مطالبو په خبرولو سره اعلان کړی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 219 تنه په مخدره موادو روږدي کسان له 4 میاشتو درملنې او حرفوي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د اعتیاد درملنې له مرکزونو څخه رخصت شوي دي. همداشان ویل شوي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ په دوام کې د طالبانو حکومت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلینو له بیلابیلو ولایتونو څخه 106 اتیا تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې د درملنې مرکزونو ته لیږدولي دي. مګر د روږدي کسانو د درملنې وروسته د پاملرنې لپاره اړینې لارښوونې څه دي؟ ارواپو مصدق شرق ازادي راډیو ته وویل
به نزد یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفته وار یا دو هفته بعد یک مرتبه
په اونیز ډول ارواپو ته تک ځان ته پاملرنه او ورځنی فعالیتونه سپورت مطالعه او د ورځنیو کارونو پلان کول دوی سره مرسته کوي چې خپل ټول فکر او ذهنیت په ورځنیو فعالیتونو متمرکز کړي او اجازه ورنکړي چې د پخوا په څیر دوی موادو ته وهڅول شي
و نه اگذاره که میل او اشتیاقشان دوباره به گذشته برگرده.
و مغوختل چې له درملنې راستنه شویو روږدو کسانو ته د کار د زمینې برابرولو په اړه د طالبانو حکومت پلان په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي وو چې په تېر کال کې د نشه یي توکو د پیر او پلور په تور 15,504 کسان نیول شوي او شاوخوا 22,891 روږدي کسان د درملنې مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
دا اورزګان د لری پرته سیمو سیدون کې د ژوند د لومړنۍ او سنتیاو ته د لاسرسي لپاره غوښتنې کوي. دا چې دوی څوي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتونو د کمښت او د مجربه شزینه او نارینه ډاکټرانو د نشټوالي لامل اندیشمندي. دی وای چې د خراب لارو له کبله اکثره وخت ناروغان د ترینکوټ روغتون ته پر رسیدو کې ژوند له لاسه ورکوي او له حکومت او موسسو غوښتنه کوي چې په دې لری پرته ولسوالۍ کې د روغتیایي خدمات ښه کړي او مسلکي ډاکټران دی ورته وګماري.
روغتونه نشته پکښې کې، روغتونه ټول نړیدلی دي. ډاکټران ولاک پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دواوي نشته پکښې کې، ټول خلک دا وته والا کې راځي د کمخونی د لاسه په مرکز دی. د موټر کرایه موږ ته ورکړه، موټر موږ ته ونیوې. هغه هلک مو واسطه موږ دوکاندارانو
شپهخانه مریض اوس دلته یو غرمه یو کوچنی راوستې یوه میاشت کېدله چې دی مکمل درته تداوي دلته لاندې چې دومره شی نهشته چې دی ډاکټر نهشته پوه ډاکټر چې دلته د دې کوچني علاج وشي.
اوس قدرتمند سړی خو بیا موټر ته وخیژي، یا خپل موټر لري یا به د ځان استعداد لري درازه بیا زما خواس نه ده پر زما دا وس دی چې یو واته ول زر موټر ته ورکند وچ مجبورې د مریض په خاطر سپه تکلیف دی چې علاج وسوس کوي بالا
زخپل پرم نه د زخم نه د زویرو په دې باندې مو ولا کړل د لیدل نه زموږ کلی تاسو په خلاص ورته کومه ځنه راځي وسایل موږ نه لرو څه بل.
د اورزګان ډیری ولسوالۍ او کلی په داسې حال کې دي چې یا روغتیایي مرکزونه نه لري او یا کپکشي هم وي سم خدمات نه پکشي کې وړاندې کیږي. خلک د ناروغیو په پیښو کې اړ دي چې د اوږده واټنونو په وهلو سره ځانونه ښارونو ته ورسوي، خو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله ډیر خلک د دې توان هم نه لري. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری اغا ولی قریشی وایي په خاص اورزګان کې دا مهال تر لس زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر هلته صحي کلینیکونه فعال دي او سمیز کلینیکونه فعال دي او تقریبا په زیات شمېر باندې هلته مجرب ډاکتران په هماغه کلینیکو کې البته هغه فعالیت کوي، هلته کار کوي. مو بیا هم کوشش کوو تر څو دا ستونزه او دا مشکلات تر مرکزي مسؤلینو پورې ورسو او دا مشکلات او دا ستونزه تر یو حده پورې ورته حل کړو.
د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د روغتیایي خدماتو د نشټوالي او د ډاکټرانو له کمښت لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت او اړوندو موسسو غوښتنه کوي چې باید د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي تر څو د ناروغانو ژوند وژغورل سي او روغتیایي ستونزې حل سي.
مننه چې تر دې د مرا سره وی کور مو ودان. تاسو کولی شئ ازادي رادیو وست سهال شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپو نون نسیه ویش پینزه ویشتاو ده مخام لشپگو ده سهار تر شپگو پا منزنه سپا دولست شپگ نوی پا طول افغانستان که واوری و ده ازادی رادیو ده راپورونه و نور راپورونه کولشه ده ازادی رادیو پا بپانه که ازادی .com که واوری. مننه چرا سراوی واس هم زمونگ همکار اومی